اوزن کو دمشا لیڈیو پروانو کی در خپل قربا اسرائیل مومن سلامون او منی اهیل لرم چرو پو جول بیستی وقت ورزی یو بجه شوی نن در زیارت پرز در 2018 کال در مارک تمیش تی چری رشت منیتا دا پا دیگری که یو شمیر ریپورتون لرو او پا روستی نیمائی که با اونیزا پروانا تان دیهیلی هم در رو رو پو لملی وردو شاهین بنیدی دا چی تا فرستا تازه خبو نولانی که
مهم خبرونه د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي دي هند پاکستان سره ټولې معاملې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي. نن په کابل کې د جیو پلس یا اووه باندې ډلې هیوادونو د ورځنۍ غونډې دویمه ده او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره ماسکو ته رسېدلی دی. د خبرونو تفصیل د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي دي هند پاکستان سره ټولې معاملې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي. د چهارشنبې په ورځ د هند وزیر اعظم په خپل ټویټر پیغام کې د پاکستان د ورځې په مناسبت وزیر اعظم نواز شریف ته مبارکي هم ورکړې او ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې معاملې باید د ترهګرۍ او تشدد نه پاکه فضا کې د خبرو اترو د لارې هوارې شي. دواړه هیوادونه تیر کال د دسمبر په میاشت کې د خبرو اترو لپاره رضا شوي وو، خو ولې د هند په پټانکوټ کې د ترهګر برید نه وروستو د خبرو اترو پروسه بیا وتړل شوه. چارواکي ادعا کوي چې د افغان طالبانو د یوې ډلې مشر ملا محمد رسولي نیولی دی. د پاکستاني استخباراتو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې د دې هیواد امنیتي ادارو د پاکستان او افغانستان د پولینا طالب کماندان ملا محمد رسول سره د دوو ملګرو په خپل تحویل کې اخیستی دی او پوښتنه ترې کوي. بلخوا د ملا رسول مرستیان ملا عبدالمنان نیازی خبری رسنیو ته ویلي چې ملا رسول نه دی نیول شوی، اوس هم په افغانستان کې دی او د خپلې ډلې مشري کوي. نن په کابل کې د جی او پلس یا اووه باندې ډلې هیوادونو د دو ورځنۍ غونډې دوهمه ده. د دې ډلې بنیاد په کال 2010 کې کیښودل شو. نن یې د وزیرانو په کچه څلورمه غونډه ده. د جی او پلس اوسمهالې مشري سیرالیون کوي. د دې هیواد د مالیې وزیر کفالا مارا تېره ورځ د غونډې برخوالو ته ویلي چې امنیت د پرمختګ لاره پرانیزي.
ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ټولو هیوادونو له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای دې ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري.
د و باندې ډلې هیوادونو په نننۍ غونډه کې د روان میلادي کال او راتلونکي لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ د رامنځته کېدو په لارو چارو خبرې کیږي. تمه دا چې د غونډې په پای کې د افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو دا ډله ګډه اعلامیه هم خپره کړي. اروپایي چارواکي وایي د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د شویو بریدونو لپاره مشکوک بم جوړونکي یو د هغه دوو ځانمرګي برید کوونکو نه دی چې د برسلز په هوایي ډګر یې برید کړی دی. پرون د بلجیم خبری ایجنس ته د وینا په وخت اروپایي چارواکو ویلي چې بلجیم کې د برید د ځای نه کومې نمونې راټولې کړي او د هغې په بنیاد یې کوم ډي ان اې ټیسټ کړی. هغه د پیرس د برید د ځای نه د راټولو شوو نمونو سره سمي خوري او دا ښایي چې دغه کس نجم الاشراوي دی. د نجم په اړه باور کېده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره یې خلک برتي کول. د فرانسې یو سینیټر نتالی ګولډ اے پی خبری ایجنس ته ویلي په بریدونو کې د نجم الاشراوي برخه اخیستل ښایي چې د پیرس او بلجیم بریدونه یوې ډلې کړي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره ماسکو ته رسېدلی دی. نوموړی به نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین او د روسیې د بارنو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره ویني. تمه ده چې په دې سفر کې به کیری ګوري چې آیا د روسیې مشرتابه د شام د ولسمشر بشر الاسد د واک نه د لرې کېدو په اړه خبرو اترو ته آماده ده او کنه. د یوکرین په اړه به نوموړی په روسیه غږ کوي چې په دغه هیواد کې په روس پلوه بلتون پالو زور واچوي چې د اوربند په شرطونو عمل وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. روسیې په جنیوا کې د شام د سولې د خبرو پر ټولو لورو غږ کړی دی چې له زغمه کار واخلي، ځکه چې په وینا یې مذاکرات تل ستونزمن او اوږده وي. د کرملن ویان دیمتری پیسکوپ نن ویلي چې دا تمه نشي کېدی چې مذاکرات باید زر او اسانه وي. همداراز نن د جرمني د بارنو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمایر ویلي چې د سولې په خبرو کې باید هیڅ وخت له لاسه ورنکړل شي. د لټولو لورو غوښتنه کړې ده چې مذاکرات ونه ځنډي. د تیره ورځ په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ملاقات هم وکړو. په یونان کې یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو هم ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. د بشري حقونو موسسو د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ پر شوې موافقې انتقاد کړی دی چې له مخې باید د کډوالو دوسیې زر زر وکتل شي او کوم کډوال چې اسناد یې د منلو نه وي هغه به بیرته ترکیې ته استول کیږي. مرستندویو ټولنو ویلي دي چې په یونان کې د کډوالو د توقیف په مرکز کې غیر عادلانه او غیر انساني چلند به د دوی کارونه سخت کړي. د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د بی پولي ډاکټرانو مرستندوی ټولنې اعلان وکړو چې دوی نور مرسته نه کوي. یو ورځ وروسته آی آر سی او د ناروې د کډوالو شورا هم ورته پریکړه وکړه. د اوس لپاره په یونان کې د کډوالو په مرکز کې نږدې 50,000 کسان شته چې اکثریت یې مخکې تر دې دلته راغلي دي چې اروپایي ټولنه له ترکیې سره د پناه غوښتونکو په برخه کې تړون وکړي. او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوي لپاره ده. لوبه د کابل په وخت د ماسپخین په 3 بجې پیلېږي. له جاپان سره لومړی لوبه افغانستان په ایران کې کړې وه چې 6-0 په وړاندې بیللې ده. دغه د یو خبرونه اوس د موسم او کرنسی د حال لپاره ورزو اسلام آباد ته زمنګا همکار راتا د موسم او کرنسی حال بوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ او 10 پیسې او په 1.80 روپۍ او 40 پیسې. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ 70 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 500 پیسې او په 1 روپۍ 500 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې باران وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 10، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 12 او 13 وي.
خبرونه مو له مشال رادیو او دلته سره مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به اوري هندي وزیر اعظم وایي پاکستان سره ټول معاملات د مذاکراتو د لارې هوارول غواړي. د پاکستاني استخباراتو یو چارواکي وایي د دې هیواد امنیتي ادارو د افغان طالبانو یو مشر ملا محمد رسول نیولی دی. د شمالي وزیرستان کډوال وایي د خبر پختونخوا حکومت ورسره د میشتې پر سر د 6,000 روپو ژمنه کړې وه خو د شاوخوا 20 میاشتو تیرېدو باوجود ورته دغه پیسې نه دي ورکړل شوي.
په شروع کې 2 میاشتې مونږ ته راکړې دي، باقي د هغه ورځې نه مونږ ته تر نن ورځې پورې بدلګونې د 8,000 روپۍ دي. دغه 1,03,000 خاندانانو خوتي دي.
د قبایلي سیمو ګوندونه وایي هغوی به د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلون لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. او تاندې هیلې اونیز خبرونه کې اوري چې د ستونزو باوجود زنو مېرمنو خپل کار ته دوام ورکړي. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورت هرزونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د شروع په ورځ د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي دي چې هیواد یې له پاکستان سره ټولې ستونزې د مذاکراتو د لارې هوارول غواړي او دا خواهش لري چې پاکستان سره د ښه ګاونډیانو اړیکې جوړې کړي. بلخو پاکستان هم ویلي چې هند سره عادي اړیکې غواړي. د دې تفصیل د خپل خبريال رابیا کرم خان په دې رپورت کې وو.
د هندي مطبوعاتو مطابق د پاکستان د ورځې په موقع د پاکستان وزیر اعظم ته لیږل شوی د مبارکۍ په یو پیغام کې د نریندر مودي وینا وه چې ملک کې د پورم نه مذاکراتو د لارې پاکستان سره ټول معاملات د ترهګرۍ او د تشدد نه پاکې فضا کې کول غواړي. د هندي مطبوعاتو تر مخه چې د هند وزیر اعظم خواهش لري چې پاکستان سره د ښه ګاونډیانو تعلقات جوړ کړي. د ټویټر د لارې هم د هند وزیر اعظم پاکستان ته د خیر سګالۍ پیغام وړاندې کړی دی. د ذکر ده په خصوصي موقعو د دواړو ملکونو مشران یو بل ته د خیر سګالۍ پیغامونه لیږي. خو دې سره دا پیغام داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې دواړه ملکونه د مذاکراتو لپاره کوششونه کوي. تېر کال دواړه ملکونه په دې متفق شوي وو چې مذاکرات به شروع کړی شي، خو د هند په پوځي اډې پټانکوټ کې برید نه پس تعلقات د ځنډ ښکار شوي وو. هند وایي چې پټانکوټ پوځي اډې برید کې د پاکستان ناکاون نه ګرځول شوي ډله جیش محمد ککړ ده او دې لړکې پاکستان ته معلومات هم ورکړي وو. داسې چې پاکستان تحقیقات کړي وو، تېره میاشت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاجیز انکشاف کړی وو چې د هند لاړه په پټانکوټ برید په اړه ورکړی شوي د ټېلیفون نمبر د ناکاون نه ګرځول شوي ډلې د جیش محمد د بهاولپور هیډکوارټر وو. سرتاجیز هم ویلي وو چې پاکستان کې درج کړی شوی ایف آی آر دا اجازت ورکوي چې هند کې د تحقیقات وکړی شي، او هند هم د دې تحقیقاتي ډلې هرکلی کړی وو. د روانې میاشت اخیره کې د دې پیښې پلټنو لپاره د پاکستان یو تحقیقاتي ډله هم هند ته روانه ده.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږیستئ. د پاکستان استخباراتو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د هیواد امنیتي ادارو د افغان طالبانو یو مشر مولا محمد رسول نیولې دي، خو د ده مرستیال بیا دغه خبرونه ردوي. د یادونې وړ ده چې تیر کال د مولا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدو وروسته مولا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر جوړ شو، نو د مولا رسول په مشرۍ ترې یوه ډله جدا شوه او د دواړو ډلو ترمنځ وخت نا وخته خونړۍ نښتې کېږي. پاره نور تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان په سترپن غولی اسلام آباد کښې د خفیه ادارې یوه لوړ رتبه چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د پاکستان د امنیتي فورسز سرتیرو د افغان طالبانو د مولا اختر منصور د مخالفې ډالې مشر مولا محمد رسول د روانې میاشتې د اولنۍ هفتې په دوران کښې نیولی بندي کړی او د پښتنه ګوژنې د پاره یې نامعلوم ځای ته بیولی دا چارواکي دا ویلي دي چې د نیولو بندي کولو په وخت مولا محمد رسول د بلوچستان چمن سره نږدې په یو ځای کښې موجود و چې د امنیتي فورس سرتیرو سره د دوو نورو ملګریو شکیل کوی نیوان. بل طرف ته د مولا محمد رسول مرستیال مولا عبدالمنان نیازی دوې ورځې مخښې یوې خبري ادارې ته ویلي دي چې مولا محمد رسول په افغانستان موجود دای آزاد دای د خپلو ملګریو مشري کوي. نیازی دا زیاته کړې ده چې د میژه د تاریخ هلې ځلې د یو تن د بندي کولو یا مرګ سره تړلې نه دي. دا د یادوي چې په پاکستان کښې ځینې خبري ادارو د افغان طالبانو په حوالې سره د مولا محمد رسول د نیولو بندي کولو خبر خور کړی و، خو د پاکستان حکومتي ادارو چارواکیو د دوی د نیولو بندي کولو پخلای لیا کړی نه و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. اوریدونکو، د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونه وایي چې هغوی به د خپلو سیمو د عیني حیثیت د بدلون لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. دوی وایي چې هر څوک هغوی خپلې هلې ځلې کمې کړې وي، نو انتظار یې کاوه چې حکومتي کمیټې د فاټا د عیني حیثیت سره څه چلند کوي. دوی وایي چې اوس دوی پر دې پوه شوي چې حکومتي کمیټې هم نه غواړي چې ګینې بدلون راشي. دوی وایي چې پر روان خالی ورځ د سیاسي اتحاد غونډه په پېښور کې د راتلونکي کړنلارې لپاره رابلل شوې ده. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې په وینا چې هغوی د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د راتلونکي تګلارې لپاره پېښور کې یوه غونډه رابللې. دغه غونډه کې به ویل کېږي چې ګینې د فاټا حیثیت کې بدلون راوستو لپاره په راتلونکي کې باید کوم رقم ګامونه پورته کړی شي. د سیاسي ګوندونو لخوا په شورو کې خو د اسلام آباد درنه ځای په ځای جلسو او په پریس کلبونو کې ویناګانې ډېرې توندې وې، خو ځینې ولس وایي چې ګنې دغه هلې ځلې کمې شوې. نثار مومند د عوامي نېشنل ګوند محمود جلسي مشر دی او ورنه مې دغه پوښتنه وکړه.
موږ خپل اکټیویټیز جاري دي، نو دې کې هیڅ شک نشته چې د پارلمان غړي زمونږ په دې کې دومره دلچسپي نه اخلي، او ځکه نه اخلي چې هغوی اکثر په خپلو ګټو سوچ کوي، د خپلو ذاتي ګټو په سوچ باندې حکومت باندې فشار ساتلو د پاره کله کله موږ سره د مرستې خبره وکړي.
ظاهر شاه ساپي د قومي وطن پارټي سره تړاو لري او وایي چې هغوی وکتل چې د حکومتي کمیټه هم کومه اخیری نتیجه را نغله او حکومت غواړي هم نه چې دغه بدلون دی راشي، نو هغوی به دغه بدلون مبارزې ته دوام ورکوي او په هیڅ ډول به د بدلون نه بغیر خپل تحریک نه ختموي.
لږ ډېر مطلب دی کوم سازخ راوستې په دې وجه باندې جدید کمیټي جوړه کړې وه چې کمیټي ګرځي په دغه باندې په فاټا کې او تپوسونه کوي پلانې ډنګلې. حالانکه دې خبرې څه تپوس ضرورت نه وو، نو دا یو اشتریمونه شوي دي، نو په دې کې زما خیال نه چا مشاره تپوس نه دی کړی که نه. اوس د فاټا لپاره دوشتم ترمیم کړل کېږي، نو د هغې د تپوس ضرورت هم نه و، خو بهرحال موږ لږه ډېره موقعه ورکړله.
او په قومي اسمبلۍ کې هم د بدلون لپاره د پارلماني غړو لخوا بل وړاندې شوی و، چلا هم پر کوم عمل نه دی شوی. شهاب الدین خان د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان غړی دی او وای
په قبایلی پارلمنټیریان وراوړو دا بل او کمزورتیا او شولا چې بل واپس کو او دا مسله پر ډیسکس نه شو په اسمبلی کې. دا ما ریکوست سیاسي پارټو ته دی چې سیاسي پارټي دی امیډیټلی په دې کې یو میټینګ کول لوړی او د دې سیاسي پارټو ورکران ته ځاپیل کوم. اول ځان ته ورست نور وتا خپل خپل پارټي ته باندې نو بده باندې مجبور کو چې په دې بل باندې نوې بل راوړي او په هغه باندې ټول پارټو پارلماني لیډر
او دغه تنانو وویل چې بیوروکراسي کله هم بدلون نه غواړي، خو اوس د قبایلي سیمو زیاتره ولس قبایلي حیثیت نه خوښوي او غواړي چې د پاکستان په نورو سیمو کې لاګو قانون دی په هغوی هم لاګو کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
قبایلي سیمو کې پاتې کیږي اوریدونکو، د شمالي وزیرستان کډوال وایي د خیبر پختونخوا حکومت ورسره د ضرب عذب عملیاتو شروع کېدو وروسته ژمنه کړې وه چې هرې متاثره کورنۍ ته به د میاشتې 6000 روپۍ ورکوي، خو د دوی په خبره تقریبا د 20 میاشتو تیرېدو باوجود یې حکومت دغه ژمنه نه ده عملي کړې. په جون 2014 کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب عذب عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې شاوخوا 100,000 خلک د دغه سیمې نه بې کوره شو چې ډېری دا مهال په بنو کې ژوند کوي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله رکوي.
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مشر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د بنو دورې پر مهال هرې متاثره کورنۍ ته میاشت کې 6000 روپو ورکولو اعلان کړی و. په لومړۍ دوه میاشتو کې خو ورته دغه امدادي رقم ملاو شو، خو د هغې وروسته صوبایي حکومت خپل وعده پوره نه کړه. د نوموړي په وینا چې نن د زیارت په ورځ به په اسلام آباد کې د یاد ګوند مشر عمران خان سره ویني او خپل غوښتنې به یې په وړاندې کړي.
2014 کې د نارت وزیرستان عملیات کې چې موږ خلک لا تل دای هوس باندې تر غلې وو، د باقاعده اعلان وکړلو چې 3000 روپۍ به تاسو د رینټ پوراوي او 3000 روپۍ دیگر اخراجات د پورا چې تاسو د روزمره زندگی په تر اوسه شروع کې دوه میاشتې موږ تر کړی دي. باقی دا غوړه نه اونته تر نن ورځې پرې په دغه 10000 روپۍ د دغه 1,03,000 خندانانو پوتی دي. موږ اوس د دې سره ملاوي کې چې آیا دا پیسې ته موږ ته اعلان کړی وو، موږ ته ولې نه ملاوي کې
یاد دی وی چې په 15 جون 2014 کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذب په نوم سره عملیات پیل کړل چې له وجې 100,000 پورې خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. دا دې هم یاد وی چې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو په عارضي توګه بې کوره شوي خلکو بیا آبادولو لپاره په روان مالي کال کې 14,000 روپۍ جاری کړې دي. سره سره هر کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقد هم ورکړې کیږي. دې تر څنګه د قبایلي سیمو د بې کوره شوو خلکو د بیا ودانۍ او بیرته ستنېدو لپاره جاپان حکومت د روانې میاشتې په 2 نیټه 1,06,000,000 ډالر، نړیوال بانک د تیر کال اکتوبر میاشت کې 1,25,000,000 ډالر او چین په جولای میاشت کې 1,00,000,000 ډالرو امداد اعلان کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پردون کو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو واردل چې په شمالي وزیرستان کې د ضربې زب عملیات لکبلا په لکونو خلک به کور شوې دي چې ډېرې د محل په بنو کې ژوند کوي. نو د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم د سوري لاندې بنو کې به کور شو دغه کډوالو لاریون کړي. دوی د حکومت پر ضد نارې وهلي او سیمې ته د واپسۍ په سست عمل یې نیوکه کړې دي. دوی وایي باید چې دوی زر تر زره خپل کورونو ته ولېږدول شي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم یوت اف وزیرستان د سیوري لاندې بے کوره شوو بنو کې سیمې ته د واپسۍ سست عمل پر ضد لاریون وکړو. لاریون ګډونوالو لاسونو کې بینرونه او جنډې اخیستي وې او د ایف ڈی ایم ای سفران وزارت او نورو متعلقه ادارو پر ضد یې نارې وهلې. دوی وویل سیمې نه یې په درې ورځو کې راایستلې او واپسۍ کې یې کالونه تیر شول. دوی د ایف سی آر قانون پر ضد هم نارې وکړې. د لاریون ګډونوال او یوت اف وزیرستان غړی نور اسلام د لاریون په اړه وایي
پر امن احتجاج میزر کٹ کوي دې دا مقصد دا چې دا په واپسی شه بلا وجہ تاخير دا دادا حکومت باندې کو یعنی میر دا زر زر خپل وطن ته ولاږي او بل دا چې میر دا سکول دے بچیو نه دا مستقبل په داو لگا ولا دا دا یو هفته مخته دے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول دے هرمز دے بچیو نه سرٹیفیکیٹ ایم نه او نه ڈاکومنٹس دا غصب مزکه شه پروڑے می چاته ملاو شوی دی. میر دا چارواکی نه دا مطالبه کی چې میر دا سکول چکیم بچیو دی دے مستقبل بل فکر دا دی وکو ودا دا مخفوظ کو چکیم وزیرستان تا خلق تلی دی دیه تا دا دی روزمره زندگی ورکولش سہولیات پیدا کو.
اسد الله وویل کم ظلم چه ور سره روان دی دا غه پر ضد لاریون رئیس تله
د وزیرستان د ظلمیون سره د وزیرستان خلک سره چکیم ظلم شری شو دا د خلاف میجه وس چکړه دا چکیما واپسی دو دا غډیرا سلو دو اعلان شوی کلی دا زر نظر واپس ولاجی د ایف ڈی ایم ای په زمې چکیم د درې کیشتینه دی دا زر نظر په یو ټاکر ولاجی میش خلک ته نرا ظلم دنه پته را وی میش خلک ډیر مجبور دا په انتهایی اقدام مجبور شي.
سورج دا وړوای دا واپسای عمل نامطمئن ندی او پورا کال واپس ای عمل کے 15% خلق ہم نہ دی واپس شوی
اگر مطمئن نہیں زکا چے اہ دینا چروتلی پدری ورے چروتلی و دمیر دادی تقریبا دوا کولا پیرا کیجی امیر واپسی ایسا پیرے یا تقریبا 15% خلق نہ دی لوٹ شوی دس واپسی نہ میر بالکل مطمئن نہیں او بلا وجہ تقریبا دے یونی میرا میاش ترا سے واپسی سے چٹی رو گلی دی سفران و ایف ڈی ایم اے کی لوزینا و دیکھ کڑی وے پابندی پیرا پیرا پر نو وتل واپس ڈی پی لوٹ شوی دی ایک اکثر چکیم دی کرڈے بندے پیسے نو دی رو گلی دا کو میر واپسی 2020 تا نو ورشی دے داس واپسی میر خلاف وتلی.
لاریون گڈن والو دا ہم موائل چ دولت دا دوی دا واپسی کم عمل شروع کڑے دا غی غند نہ کوی او دوی زر تر زر خپل سی متا واپسی غواڑی. یا د دیوی چ شمالی وزیرستان کڈوالو واپسی 13 کال مارچ میاشتے نا شروع شوے چ یو کال تیرے دو ورستا تر دې دمه پورې دولتي شمیرې تر مخه 25,000 کورنۍ واپس تللې او دولتي شمیرې تر مخه څه باندې 1,00,000 کورنۍ د شمالي وزیرستانه فوځي عملیاتو له کابله راوتلې دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته وګستئ. د مومند په خوځو بایزو سیمه کې خلک وایي چې ځوانان یې د تعلیمي ادارو لکه موږ سره مخ دي. د یادې سیمې خلک وایي ماشومان یې قلم او کتاب نه لري او ټوله مخه یې ټوپک ته ده چې له وجې سیمه شاته پاتې کیږي او بدامنی هم پکې ورځ تر بله زیاتیږي. پړه نور تفصیل د سیمې نه زموږ همکار شانواز ترکزی راکوي.
د برمهون د جنسې په خوایزای او بایزای سب ډیویژن کې د واړو او لویو سکولونو د نشوالي لوج اولسوای د دغه سیمه ماشومان به تعلیم لویږي. د ترهګری لوی وجه دا هم ده چې ماشومان د قلم او کتاب نه لري دي او ټوپک ته نږدې دي.
زه کوډا خیلی مونږ می اجی عبد الله خان چې دلته یوازینه یو شی ته په میراث ټوپک پاتې دي او دشمن او دوست ته باندې نه غږ موږ دشمن دی غږ موږ دوست دی او ته معلوم دي مگر دشمن به سی وادي دا دا ته نه معلومه. دشمن د تعلیم لري ساتل دي دا ته نه دي معلوم. نو په ځین دي چې لاهور ته پینډی ته اسلام آباد ته نور خاریا او ته فرن په خور ته جی ته توجه شي دا باید محروم علاقو ته توجه شي. نواب او د پیر صاحب د دې راضی کول نه دي په کار چاغله سکول ورکه چاغه تنخواه منخواه او د بوسو کوټه پیدا شي.
دغه دواړه سیمې د ډیورنډ کرښې سره نږدې آباد دي چې حکومتي ادارو هم ورته د صحت، تعلیم او د مواصلاتي رابطو ډیر محدود سهولتونه ورکړي. زیارت ګل اتمرخیل وای
سکولونه اول خوشتانه په بمونو الوت دي، کوم چې شته دي په هغه کې ماسټران نشته، سبقونه پکې نشته. کوم ماسټران چې دي هغوی په وار باندې سبقونه وایي، یا یو له نور مزدوران نیولي دي. کلي ولس کې مې مولا وته کېنولی دی، دا یو سیستم یې جوړ کړی دی، هغه د بدو نه بتر دی. د هغې نه وروسته چې کوم زموږ غټ سکولونه خو بېخي شته نه، بل ځای ته مونږ رسېدګي هم نشو کولی، های سکول نشته.
او د خوایزو د سیمې اوسېدونکي قمرګل وایي چې د هغوی ماشومان تر د پنځم پورې خو زده کړې وکړي، ولې وروسته بیا کوم سکول نشته چې زده کړې پکې وکړي. نو همدا وجه ده چې ځوانان زیاتره د کلي په بانډو کې ژوند کوي او یا بهرنو ښارونو ته مزدوري لاړ شي. بیا مې د ایجنسی ایجوکیشن افسر محمد ایجنسی سید ګل سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
کم ټیچران چې ډیوټي نه کوي یا نه کوله، هغې پسې مونږ شوکاز نوټس یې ورته مونږ وایو، چارج شیټ یې ورته ایکسپلینیشن هم ته کال کړل، هغې مونږ راوغوښتل. نو ځینې خو داسې وو چې لکه زه به دا ویم چې هغوی عادتن نه کوله، نو هغوی خو هېڅ قسم ما معاف کړی نه دي، او هغې ما ته وارننګ ورکړی دی چې آینده بارابا پډیوټه کیس قسم غفلت نه کوي.
او د سید ګل پوینا چې هغوی بیا هم کوشش کوي چې لوی سکولونه په دغه سیمه کې جوړ کړي او خپل مشرانو ته دغه لپاره وینا هم کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د اوبو پاړه د پوهاوی ورکولو نړیواله اداره وایي چې پاکستان کې زیاتره خلک د سکلو پاکو اوبو ته رسی نه لري، چې له وجې له مختلفو ناروغیو سره مخ کیږي. هلته بیا د ماحولیاتو چارو ځینې پوهان وایي په پاکستان کې یوازې د پاکو اوبو مسله نه ده، بلکې د اوبو مقدار هم په کمېدو دی. تفصیل د انیس اجمل په دې رپورټ کې.
د اوبو پاړه د پوهاوی ورکولو نړیواله اداره واټر ایډ وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 14 میلیونه خلک د سکلو لپاره پاکو اوبو ته رسایی نه لري. واټر ایډ ادارې په خپله ویب پاڼه لیکلي دي چې پاکستان د نړۍ په اوو هیوادونو کې یو دی چېرته چې د خلکو لپاره د سکلو د پاکو اوبو انتظام نشته، او زیاتره خلک د ګنده اوبو سکلو له وجې له مختلفو بیمارو سره مخ کیږي. د ماحولیاتي چارو په عادل ظریف وایي په پاکستان کې نه یوازې د پاکو اوبو مسئله ده، بلکې په دې هیواد کې اوبه هم ورځ تر بلې کمیږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي.
زبر دا وایم چې د اوبو قلت دو وجوهات دي. به خدای چې زمون ذخایر چې کم د اوبو وو پخوا چې کله پاکستان آزادي چې نو هغه ټایم کې د یو کس حساب باندې 2000 کیوبک فوټ اوبو، بلکې دا غین هم زیات وو. او بیا چې څومره تلکیو شو، څومره آبادی سیوا شو، دا غې سره د اوبو مقدار اوس دومره شو چې 500 کیوبک فوټ پر د یو کس لپاره دا غین هم کمیږي. نو دې ته موږ واټر سټریس وایو کنه. او ان قریب بدا یو 100 کالو پس 100 کالو پس بدا واټر سکیر شنو دا ډیر خطر.
واټر ایډ ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې هر کال د 2000 په شاوخوا کې د 15 کلونو نه کم عمره ماشومان د خرابو اوبو د استعمالولو وروسته د حصې له وجې مړه کیږي. د ماحولیاتي چارو یو بل پوه شوکت شرار چې په خیبر پختونخوا کې خلکو ته د پاکو اوبو رسایې په اړه څېړنې هم کړې دي، وایي چې که څه هم پاکې اوبه د ملګرو ملتونو تر مخه د ولس په بنیادي حقونو کې راځي، خو په پاکستان کې ګڼ شمېر خلک له دې حق نه محروم دي.
ډېر زیات خلکو ته اوبه ملاوېږي. دا درې وجوهات دي. یو خدای دې چې زمونږ چې کم د تازه اوبو کم سورس دي، مازري کې صاحب الله او هم دې دا کوم څه پر چې چې استعمال شوی دي، نو تر په پوره خراب دي. د دې شهادت باندې دې دوزي تقریبا سر سپیټ سیستم بیماری لري دي.
واټر ایډ اداره وایي چې د پاکستان په سیر هیوادونو کې خلک اکثره پاکې اوبه په پیسو اخلي، چې له وجې هغې ته مالي تاوانونه هم رسیږي. عادل ظریف وایي د پاکستان مرکزي حکومت اولس ته د پاکو اوبو رسایې په اړه هیڅ پالیسي نه ده جوړه کړې. البته د خیبر پختونخوا حکومت دې لړکی یوه تګلاره جوړه کړې ده.
دا یو هنګامي صورت باندې دا پکای چې دوی دا نافذ کی، چې بای دا واټر پالیسی دا د موږ د اوبو حفاظت د شل کارونو په دې خبرې شوې دي خو واټر پالیسی نشته. البته یو خبره شته چې خیبر پختونخوا دا یو کال مخکې په اوس شپږ میاشتې وخت کې واټر پالیسی کړې ده نافذ کړې ده.
په پاکستان کې اولس ته د پاکو اوبو رسایل لپاره د حکومتي پالیسۍ په اړه مو حکومتي چارواکو سره د خبرو ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شو.
مشال ریډیو ته غوږیستې یو منیو بجه شوی او شاهین بویری هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لږ خبر لاندې زور.
خبرونه د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي دي هند د پاکستان سره ټولې معاملې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي. د چهارشنبې په ورځ د هند وزیر اعظم په خپل ټویټر پیغام کې د پاکستان د ورځې په مناسبت وزیر اعظم نواز شریف ته مبارکي هم ورکړې ده. چارواکي دا کوي چې د افغان طالبانو د یوې ډلې مشر ملا محمد رسولي نیولی دی. بلخوا د ملا رسول مرستیال عبدالمنان نیازی خبری رسنیو ته ویلي چې ملا رسول نه دی نیول شوی، اوس هم په افغانستان کې دی او د خپلې ډلې مشري کوي. نن په کابل کې د جی او پلس یا او باندې ډلې هیوادونو د غونډې دویمه ورځ د دې ډلې بنیاد په کال 2010 کې ایښودل شوی وو او نن یې د وزیرانو په کچه څلورمه غونډه کوي. اروپایي چارواکي وایي د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د شویو بریدونو لپاره مشکوک بم جوړوونکي یو د هغه ځانمرګي برید کوونکو نه دی چې د برسلز په هوایي ډګر یې برید کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلی دی. نوموړی بنن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین او د روسیې د بارنو چارو د وزیر سرګی لاروف سره ملاقاتونه کوي. روسیې په جنیوا کې د شام د سولې د خبرو پر ټولو لوریو غږ کړی دی چې له زغمه کار واخلي، ځکه چې په وینا یې مذاکرات تل ستونزمن او اوږده وي. په یونان کې یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو هم ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. دا هغه مؤسسې دي چې له کډوالو سره یې مرسته کوله. او ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي.
خبرونه مو له مشال راډیو اوردل چې شاهین بنیر وړاندې کول. اوردونکو په دې نیمه کې ساسي لپاره تاندې هیلې ونې خبرونه هم لرو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله ته وښي.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان ورځې په موقع د صدر ممنون حسین وینا و چې پاکستان د نړۍ ټولو ملکونو او خصوصا گاونډي ملکونو سره د ښه تعلقاتو خواهشمند دی، د پاکستان د امن لپاره خواهش دی کمزوري نه ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې گاونډي ملکونو هند او افغانستان دواړو سره د ښه تعلقاتو لپاره د پاکستان کوششونه په ډاګه دي. هند د یو نه زیات ځل د خبرو اترو عمل په میانس کې پریښودی دی، خو د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر سوشما سوراج ترمنځ ملاقات وروستو یو ځل بیا امید پیدا شوی دی چې مذاکرات به دوباره شروع شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې هم د امن لپاره پاکستان خپلې هڅې کوي. نو نړیوالې ورورولۍ له هم پکار دي چې د سیمه کې د امن لپاره خپل کردار ولوبوي. مشرق ورځپاڼې خپل اداریه د قامی ایرلاین پی آئی اے په نچکارۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د اپوزیشن ګوندونو د دباو له وجې حکومت د پی آئی اے بل کې بدلون حواله سره د دواړو ایوانونو په لسو غړو مشتمل یو کمیټي په جوړولو رضامندي ښکاره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي، ځکه چې د پی آئی اے د ملازمینو د احتجاج له وجې نه صرف قامی فضايي کمپنۍ خساره نوره زیاته شوه، بلکې دوه ملازمین پکې هم مړه شول. پاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه دې داسې څلار راوباسي چې د ملازمینو مفاداتو ته ترې څه خطر نه وي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت غوښتل نو د پارلمان په ګډه غونډه کې دا بل په اسانۍ سره منزورولې شو، خو حکومت دا لار خپل نه کړه او د جمهوریت د بالادستۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو سره یې مشاورت ته ترجیح ورکړه. ورځپاڼه لیکي چې هیله ده چې د لسرکنی کمیټې سفارشاتو وروستو د دې انتهایی ضروري بل په ټولو اړخونو د سنجیدګۍ سره د غور وروستو په دې حق لبا اتفاق سره فیصله وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجله لیکي په ترکی کې یو شمېر هغه افغان کډوال نیول شوی چې غوښتل یې یونان ته ورسیږي. مجله د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه د هغه تړون اثراتو ته کتنه کړې ده چې د اروپایي هیوادونو مشران یې رسیدو ته هڅه کوي. بلخوا د بخښنې نړیوال ادارې ایمنیسٹی انٹرنیشنل په افغانستان کې د پوز لخوا د سکولونو استعمال موضوع ته کتنه کړې. د دواړو مقالو غټي برخې له ملیح امیرزاده ورو
ټایمز مجله لیکي د ترکی د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو په درجنونو هغه افغان کډوال چې غوښتل یې یونان ته ورسیږي نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یورپي ملکونو مشران د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه یو حتمي تړون ته د رسیدو هڅې کوي. د دغه تړون تر مخه هغه پناه غوښتونکي کډوال چې یونان ته ورسیږي ترکی ته به واپس لیږل کیږي. مجله د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د مشر جان ډال هویسن له خولې لیکي دا واقعیت څرګندوي چې د پناه غوښتونکو کډوالو ترکی ته واپس لیږلو او پر هغوی د دغه تړون څه اثرات کېدای شي. مجله لیکي د نړیوال قانون لمخي هغه کډوال چې کورونه په جنگونو کې پریخي وي واپس خپل هیواد ته نشي لیږل کېدی. ترکی د مهاجرو د نړیوال کنونشن مستقل غړی نه دی او د دې پابند نه دی چې د اروپایي هیوادونو له شورا بهر د هیوادونو پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. د ترکی او چارواکي مجلې ته ویلي دي چې یوازې شامي کډوالو ته به په هیواد کې د پاتې کېدو اجازه وي. ترکی له افغانستان سره موافقه کړې ده چې هغه کډوال چې قبول نشي واپس په خپل هیواد ته لیږل کیږي. همدغه شان یو موافقه له پاکستان سره هم کېدونکې ده. بلخو د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واش لیکي ملګرو ملتونو تیر کال د پوز لخوا د سکولونو کارولو شل مثالونو تصدیق کړی دی چې 15 پکې د افغان امنیتي ځواکونو په استعمال کې وو. اداره وایي په دې کې پوز او پولیس دواړه شامل دي. اداره وایي د هیواد په زیاترو برخو کې چې کندوز، ننګرهار، بغلان، کونړ او بدخشان شامل دي د پیښو د رامنځته کېدو له امله کېدی شي دغه شمېر نور هم زیات وي. د پوز لخوا د سکولونو استعمال یا خداسې کېدی شي چې یوازې څو کمرې یا د لوبو میدان یې په استعمال کې وي او یا بیا د ټول سکول ودانۍ کاروي. په دې وروستو کلونو کې افغان پوز د سکولونو ودانو بهر یا دننه د وسلو استعمال کړی دی چې د ډزو لپاره پکې ځایونه مقرر کړي دي. د دې نتیجه دا ده چې زده کوونکي نه یوازې له تعلیمه بې برخه دي بلکې دوی د وسوالو لخوا د هدف ګرځېدو له ګواښ سره هم مخامخ وي ځکه چې وسوال سکولونو ته بیا د یو پوځي هدف په سترګه ګوري. اداره وایي د پوز لخوا د سکولونو له استعمال سره په سکولونو کې د ماشومانو داخلول کمیږي او استادان له سکولونو غیر حاضریږي. په سکولونو کې تعلیمي سرګرمیانې یا خو له ځنډ سره مخامخ وي او یا یې ربط متاثره کیږي. دا هم کېدی شي چې زده کوونکي نور سکولونو ته لېږدول کیږي. په دې کې زیاتره جینکۍ له دغو حالاتو اغېزمنېږي ځکه چې میندې پلرونه هغو سکولونو ته خپلې لوڼې په لېږلو زړه نازړه وي چې پوز پکې دېروي.
دا مشال ریډیو دا
روس تر دې چې د برسلز د نهې د ورځې د ترګر بریدونو دی او درې وړ برید کوونکي و پیجندل شول. د ترکی ولسمشر ویل چې په دوی کې یو تن تیر کال په ترکی کې نیول شوی وو او بیلجیم ته استول شوی وو. رجب توی وردغان وایي چې د دې کس په باره کې ترکی د بیلجیم چارواکو ته خبرداري هم ورکړی وو. د ترکی ولسمشر چې کوم کس یادوي هغه د نهې د ورځې د چاودنو پر مهال خپل ورور سره وجل شوی خو تر اوسه له یو بل برید کوونکي اهم ورک ته او پولیس یې په لټه کې دي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ترکی ولسمشر وای بلجیمی چارواکو د یو مشکوک ترورست په اړه د دوی ګواښته پاملرنه نه وکړې. رجب طیب اردوغان وی خبری غونډې ته وویل بکراوی تیر کال د جون په میاشت کې له سوریې سره نږدې پر پوله ونیول شو او بیا هالند ته واستول شو.
بورن بروکسل ده سالدرګانلردن بیری
د بروکسل د برید کوونکو یو تن د 2015 کال د جون په میاشت کې په غازیان ته پکې ونیول شو او له هیواده وایستل شو. موږ د هغه د نیولو راپور د 2015 کال په جولای میاشت کې بلجیمی چارواکو ته ورکړ او سړی مو واستاوه. د ترکیې ولسمشر تیره ورځ په خبري غونډه کې د بکراوي نوم یاد کړ خو دا یې ونه ویل چې دی خالد بکراوي دی که ابراهیم بکراوي. خو وروسته د ترکیې د ولسمشر دفتر وویل چې دا سړی ابراهیم بکراوي و. د ترکیې ولسمشر وای موږ بلجیم ته خبرداری ورکړی و چې دا سړی یو بهرنی جګړه مار دی خو بروکسل دې خبرداری ته پام ونه کړ. په بروکسل کې د بلجیم د فدرالي ادارې څارنوال فریدریک وان یو وویل ابراهیم بکراوي د مارچ د 22 نیټې تر بریدونو مخکې خپل وصیت په کمپیوټر کې شی و خو څارنوال وان یو په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د وان یو په وینا دواړه برید کوونکي ابراهیم او خالد په بلجیم کې سیشېدلي وو.
جان مرګی د ګوتی د نقشې له مخې وپیژندل شو. د خالد بکراوی د ابراهیم بکراوی ورور دی چې د 1999 کال د جنوري په 12مه زیږیدلی او د بلجیم تابعیت لري. دواړه ترورستان وژل شوي. دوی له ترورزم سره په ارتباط د جرمونو ستره سابقه لرله. په بروکسل کې د سیشن بی د ورځې په دریو چاودنو کې 10 کسان وژل شول او تر 200 بیا ډیر ټپیان شول. دو چاودنې چې یوه یې ځان وژونکې وه د بروکسل په نړیوال هوایي ډګر کې وشوې. درېیمه چاودنه د بروکسل تر مځکې لاندې د اورګاډي په تمځای کې وشوه. تر اوسه درېیم مشکوک ترورست ورک دی او د بلجیم او اروپایي ټولنې پولیس د هغه د موندلو لټه کوي. د بلجیم رسنۍ دغه مشکوک ترورست د نجم الاشراوي په نوم یادوي چې عکس یې د هوایي ډګر امنیتي کمرو اخیستی دی.
دا سحر لنهو دا مخام تر شپگو
اردن کو پرون په کابل کې د جی او پلس هیوادونو د ورځنی غونډه شروع شوه چې نن هم دوام لري. یا د غونډې ته د وینا پر وخت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل د جی او پلس هیوادونو مسلې تر ډیره یو شان دي او پکار دی چې د حل لپاره یې د یو بل د تجربو نه ګټه پورته کړل شي. پکلی تفصیل د کابل نه زموږ همکار قاسم سلیمان راکوي.
کابل د چهارشنبه پر ورځ د جی او پلس هیوادونو د څلورمې کلنۍ غونډې کوربه و. ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته وویل چې جی او پلس ډله یو وسیله ده څو بحران ځپل هیوادونه له خپلو تجربو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی وویل د وباندې ډلې هیوادونو مشران باید په خپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. نوموړي په ځانګړې توګه په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت یو جدي ستونزه وبلله. د امنیتي سکتور په منحرفېدو کې ځینې کسان دخیل دي چې یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي، نه د ملي ګټو لپاره. دوی له امنیتي قوت څخه چې لري خوندیتوب ترلاسه کوي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګه وویل چې لا هم د وباندې ډلې هیوادونه نه دي توانېدلي چې فساد کنټرول او ورسره مبارزه وکړي. ښاغلی غنی همدارنګه په بحران ځپل هیوادونو کې د اصلاحاتو پر عملي کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړی چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دغو هیوادونو کې د اصلاحاتو له بهیر څخه په کافي اندازه ملاتړ نه دی سوی. د جی او پلس هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته شوه چې د افغانستان په ګډون شل هیوادونه غړیتوب لري. د دغو هیوادونو استازي په خپله 2010 ناسته کې د 2014 او 2010 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث کوي او په بیلابیلو برخو کې خپلې تجربې شریکوي. دغه ستراتیژي د سولې، حکومتوالۍ، پراختیا او کاري فرصتونو باندې راڅرخي. په همدې حال کې د سیریلیون د مالي وزیر کیفالا مارا چې اوس د دغې ډلې مشري کوي ټینګار وکړ چې بحران ځپلې هیوادونه باید د هغو کړنلارو څخه ملاتړ وکړي چې په یادو هیوادونو کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د جی او پلس هیوادونه له جغرافیایي، ژبني او کلتوري توپیرونو سره سره بیا هم خپلو کې ګډې ستونزې لري چې باید د حل لپاره ګډ کار وسي. ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ډلې هیوادونه له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای دې ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري. ټاکل شوی ده د جی او پلس هیوادونو استازي د سبا لپاره هم په کابل کې خپلې غونډې ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهان وای د جی او پلس هیوادونه د محله بیلابیلو ستونزو لکه نامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نور مسایلو سره مخامخ دي او تاکید کوي چې د حل لپاره هم ګډ کار ته ضرورت لیدل کېږي.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پوکم 2 بجو،
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پوکم 3 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
او سم لجمن سره سم وار رسیدلې د ونې خبرونه تاندهلی خبرونه کې نن پر دې تاسو ته معلومات درکو چې زنو پښتنو خزو څنګه د ستونزو باوجود خپل کار ته دوام ورکړي. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ فرخنده سره چمتو کوي.
په تاندې اله خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې بعد هغه خزو او شینکو د هڅو په اړه خبرې واوري چې د ټولنې د سختو روایتو باوجود یې خپل کار نه دی پریښودی.
بالکل بدل کو تعلیم دپاره خبر کوم، زبد امن دپاره خبر کوم.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو یو شمیر ښځې په سیاست، تعلیم، صحت، لوبو او نورو شعبو کې کار کوي. په دغو کې ډېرې ښځې داسې دي چې د سختو روایاتو باوجود د ژوند په بیلابیلو څانګو کې مخې ته راغلي دي. د نن په پروګرام کې د دغو ښځو د ژوند او کار یو مختصر تصویر وړاندې کوو. د اورګزو سیمې سره تعلق لرونکي د پیپلز ګوند نګت اورګزی وایي سیاست ورته په وراثت کې نه دی ملاو شوی. هغې غوښتل چې کار وکړي او په کور کې هسې کېننی، نو ځکه یې په لومړي ځل له کوره قدم بهر کړ او په بینک کې کار شروع
کړ. د سیاست کې د راتلو یو وجه دا وه چې زما ته د شروع نه دا شوق چې زه لکه نوکری وکم او بیا هغې نه پس د سیاست هغه ورځو کې چونکې ما ته داسې هغه نو زما والد صاحب بچ دی، نو چونکې ګاډی به وبسره او ډرایور باندې به یم اعتماد به نه کولو، نو به پخپل بوتلمه را بوتلمه، نو داسې ما خپل تعلیم هم پوره کړو. بیا دې نه پس چې زما وادو شو نو بیا هغې نه پس ما لکه بینک جوین کړو. هغه هغه وخت کې د دوبۍ یو بینک وو، د هغې پېښور کې یو برانچ وو، د هغې نامه بینک آف عمان. هغې کې ما ایز اے سیکرٹری طور باندې اپلای ما نه کړی، خو بس هغې ته ضرورت وو او هغې ما ته انټرویو دپاره آواز کړ. او هغې نه پس چې دی نو هلته ما خپل دوه کاله ولګول. بیا ټی سی ایس این ڈی ایچ ایل چې دی نو هغه یو ډېره لویه کمپنی وه مشترکه د لکه ٹی سی ایس او ڈی ایچ ایل. د هغې بیا ما بنیاد کې خود پېښور کې د یو کرسۍ او د یو میز نه هغې کې بیا ما محنت ډېر زیات وکړ. نو زه د پهلا ښځه ما په د اوسنۍ خیبر پختونخوا کې او زوړ این ڈبلیو ایف پی کې چې زه بیا اسټیشن مینیجر پورې ما ترقی وکړه. هغې نه پس بیا ما امریکن کانسلیٹ کې ایز اے سیکرٹری ایڈمن آفیسر اور پی آر او په ذریعہ مطلب په حیثیت باندې مې هلته کار وکړو. تقریبا سر دیارلس کال هلته مې کار وکړو. ډېر زیات سیاسي خلک به راتله زما والد صاحب سره دلته به جلسې به کېدې زموږ کور کې.
د سوات مټي ګلی خاندانه د جینکو د یو سرکاري سکول هغه استاذه ده چې د وسوالو د دړکو باوجود یې خپل سکول ونه تړلو او د تعلیم سلسله یې ونه دروله.
هغه وخت کې چې کله طالبان اول راووتو موږ ته به وی سکول بند کړي، نو بیا یې سکول نه سېدل. نو زموږ مډل سکول یې اوسو، کله چې زموږ سکول ته راغله ویشي دم سې، نو زه پسې به خپله راووتم چې ما په اوسې د سکول بند سېدې، نو هغه سکول زما په وجه باندې بچ پاتې شو.
د عوامي نشل ګوند یوه مرکزي مشره د سوابۍ د چنډۍ کلي اوسېدونکي بشرا گوہر وائی دالت رسو کلن راہی سے پا سیاست کی دا پا دا غلار کی دیری قربانے ور کری دیا و لڈیر و مشکلات ہو دی رشب دا خوخ پل کار یہ ندے پر خو دی
مزدر تاس دوام چیو کو خزی چی سڑی کی کلے جوائن کئی سیاست تا دو تاسو ور لغت فنکشنز کوئی دی جوائن گین وچی زی جوائن کوم نو مال بوم جو خلوی فنکشن کوئی خواب میوزیکل فنکشنی برا زمین چکم خر د پورتانو خسنګرسي لکه دغه د هارون بچا شو د گزار عالم شو دا چې سنگلز برابرلې او ما به تاسو خپل پاتې کې میوزیک سره ویلکم کوي. د ما خپل هارد ورک پاتې شو دې په فیل کې نه کار کړی دی. خپل عوام اوسم چې سیاست پر راغلی هم د دې مقصد دا دی چې زه خپل مټې وتړم او ست تبدیل ہے دوبارہ ہلے زری حکم برے جی جب دست دا ہوا ہم چکم بیس ما اوٹ واقست پا پارلیمنٹ سے اگری اکی ہفتی دن ما تا یو ریشن فیسٹ را کے اگا ما بیا دغتا کنسرن اتوریٹی تو انہی کا خود دیر دغه مې څه ورنه کړی چې بنده پاملی دغه کې فیل کې ما دومره وخت تیر کړی دی چې هر وخت دا ټریکس وي خو تا ځکه چې عام زمون په بد قسمتي دا ده چې ایز اے سټیټ سیټی موږ ریلیجیس ایکسټریمیزم په خوده دی چې وعده وکړي او هغه د ښځو ذات نفي کول غواړي. هغه بلکې موږ دغه کوي چې بس دا ښځې او چې ښکاري ما ته بیا
ډېر خپل پوزیشنز نه اغوستي دي د طالبانایزیشن او ملیټنسي خلاف د سرټن پالیسیانو خلاف د عین پسو ماته ځخي
د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ګټونکو د بغیر سرکاري ادارې جوړونکي د دیر شاد بیګم بیا وایي که څه هم د دې کار ته په نړیواله کچه درناوی ورکړل شوی خو اوس هم په ټولنه کې د ښځو بهر کار کولو ته په ښه سترګه نه کتل کیږي.
خبردار ده چې شوما ته بین الاقوامي او حوصله افزایي مینا وشوه چې زما کار چې کوم دی که د دنیا اوس مني چې کوم کار د ښځو لپاره ما کړی دی او هغه صحیح دی خو دسې یو دا ده چې اوس لکه ذمہ داری دې ځکه محسوس شوم چې اوس د څونو چې کوم خپل کار کې دی ځکه زنانه شامل کما ډېر ځکه چې نه کوي شامل کما او دا غوي اوازونه چې کوم دي کوم صحیح صحیح پلیټ فارم ته دي هغه راوړ شوم نو په دې دوران کې چې مخکې ما ته موږ څه مسلې وي چې کله کله دا امن د تحفظ مسلې شي یا تاسو په باره کې څه د ذات باره کې خلک نیگیټیو خبرې کوي دا قسم شیزونه چې ما ډېر وخت نه فیس کړی دي ډېر وخت نه زه کوي د شریف د کار کوم چې دا ځنه تقریبا پر روزانه بنیادونو باندې کیږي ځکه په دې ته ډېر د مسلې په شکل نه ګورم او زه خپل توجه خپل کار دې زیاته ورکوم زه خپل کار کې کوم دې مخکې څومره مزید مضبوط کوم ښه کوم
سوابه ګلاله اسماعیل چې د اویر گرلز په نوم یو غیر سرکاري اداره چلوي یو شمیر نړیوالې جایزې ګټلي وای په ټولنه کې د جمهوریت او د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي او دغه کار یې د ژوند مقصد ګرځولی.
کوم جمهوریت نه کار دغه ما صرف پاکستان کې دننه نه کړی بلکې د پاکستان نه بهر هم په مختلف پلیټ فارم باندې ما د جمهوریت او د جمهوریت مضبوطي لپاره اواز اوچت کړی دی. قبایلي علاقو ته په دې لیول کې اکثر موږ خپل گرانی خود الدا چې کوم ځوانان دي د قبایلي علاقو هغه موږ په خپل مختلف پروګرامونو کې ځان سره شامل ساتو. موږ بلوچستان کې هم کار شروع کړ چې بلوچستان کې هم تقریبا موږ چې څنګه زموږ په خبر پښتونخوا کې مسلې دي نو الدا هم تقریبا دا شانت مسلې الدا هم زموږ فوکس دا دی چې موږ د لږ ځای کې کار وکړو خو سم کار دی وکړو ښه کار دی وکړو چې نو ته ژوند آسان شي هغه ته لارې کولاو شي د ترقی او هغه مخکې راشي.
د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ګټونکې د جنوبي وزیرستان ډاکټر بیگم جان د فاټا د خصو د خیر خیګړې و اداره اهم چلوي. هغه وایي بدمنې او پوزي عملیاتو د فاټا د خصو ژوند له ستونزو سره مخابخ ک
وختونه اوس تیر شول هغه وخت پسې ارمانونه کیږي او جړاګانې کیږي چې اپ خوانه وخت واپس نه راځي چې په ګډه با پچنه باندې په مجلس کې ناشته یو بل ته به زړه پکړو خپل کار به کوو په پټو ته بتلی او ورونو ته بتلی او خپل مالونه او خپل کورونه به راټولول دی په ژوند پسې اوس کړیږي یعنی یو د بل نه داسې ورکې شوې لکه پخوا که چېرته دریاد شي چې د کوچیانو کډې بتلی چې حکم ځي کې به کډه واوخته هلته به یې خور لور واده کړه بیا به چېرته لس کاله بعد پوښتنه کوله. اوس زموږ د قبایلي
نوبل جایزه ګټونکې د جنکو د تعلیم مبارزه د سوات ملالا یوسفزی وایي دای ارمان او د ژوند مقصد جوړ شوی چې هر ماشوم دی اسکول ته لاړ شي.
ما چې کم حالات په سوات کې لیدلي نو هغه زما ژوند چې هغه یعنی بالکل تبدیلی کو بدلونه پکې راوستو او حالات چې دی مجبور کړم ما چې خپل مشکل دل چې جنکو اسکول ته نشي تللی هر ورځ دماکی کیږي او د انسان ژوند چې کم دی هغه په خطر کې دی. ناخې ما ژوند بالکل بدل کو ما دا فیصله وکړه چې زه به د تعلیم لپاره خبره کوم زه به د امن لپاره خبره کوم هغه به زه جاری ساتم. یو طرف ته خو واډون راته ملاویږي هغه زما لپاره ډېر زیات عزت خبره ده او زه د خلکو شکریا ادا کوم چې هغه ما دومره سپورټ کوي. خو د هغې نه علاوه اوس زما هغه د ماشوموالي هغه خوشحالي چې ده نو هغه اوس په نینځکو د لبو کې نه ده هغه اوس یعنی ښکلې جامو اغوستلو کې نه ده بلکې هغه اوس هر یو هغه زما د اوس د ژوند هغه کوم مقصد چې کوم خواهش چې مې د هغه دارې چې زه هر یو ماشوم ووینم چې هغه اسکول ته رواني هر یو ماشوم چې د تعلیم حاصلوي.
هم د سوات خویاندو د جرګې جوړونکي او د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ګټونکي تبسم عدنان وایي اوس هم په ټولنه کې ښځې له ګڼو ټولنیزو ستونزو تیریږي او اکثره یې بنیادي حقونه له پښو لاندې کیږي.
زیاتره خلک خپلې لوڼې چې دي نو هغه د غربت په لاسه زر واده کی بندا چې لکه زبردا وایم چې موږ یو ناکار او یو بیکاره شی ګڼلې کیږو ځکه موږ په سوره کې ورکړلې کیږو ځکه زموږ په کومبرې کې ودونه کیږي چې موږ وایو چې بس نه خو شرم دی زموږ سر نه دی بوج کوچ شي زموږ کا څوک وایي چې ما دا خبره غلطه کړې ده نو هغه دې سو بار وایي خو دا خبره دې سیده بالکل زموږ خلکو دا سوچ دی چې بس دا شرم دی دا دی زمونږ سره نه کوک شي او متلې پسې جوړې کړي چې شرم مونږ بل په سر کېښو د مونږ ایسا کو کو اوس هر څه کوي که نه مونږ ته په دې نظر کتلی کېږي نو په دې وجه باندې پښتانه چې دي غیرت خپل نه کوټي زیات تغه کوي نو په دې وجه ماشومان واده کړي د کورونو نه لري کی او بل دا چې دې ورځو کې چې کم کیسونه شوي دي اوس خو خلک ایجوکیټډ شوي دي نو ایجوکیشن لیول دلته کې سیوا شوي دي نو اوس خو هوښیار دي نه کوي دومره ډېر زیاتو خو د آی ډی پی په ورځو کې او د هغې نه پس چې کمی دي نه کوي ماشومان وادي شوي دي نو د هغې غټ ریزن دا دی چې د هغوی پلاران سربراهان په فلیټ کې په زلزلو کې په جنگ کې په دې کې چې دي دا اوس سربراهان بالکل ختم شو نو هغه جنکه چې دي دا اوس ټرافیکینګ هم وشو ډېر زیات شو او بل هغه دا چې میندو د مجبورۍ نه واده کړي.
د سوابۍ سره تعلق لرونکي د عوامي نشل ګوند ستاره ایاز وایي ښځې له سړو زیات کار کوي، دوی هم کور چلوي او هم خپل پیشه پر مخ بوزي.
ګران خو ډېر یې خو هغه خبره چې بیا ته یو کار کوي نو زه همیشه دغه خبره کوم چې باقي کې ما سره بلا دې تایي چې هغه ته خپل وختونه مقرر کړي چې دا دې وخت نه پس پسې دا کار بیا نه کوم. لکه زما بچی چې اسکول ته کله ځي سهار ته هغه تیارو نه هغه هغه ناشته ورکول اسکول ته لیږل هغه هغه ارزښت خپل کومه لکه یو مور په حیثیت باندې دا زما فرض دی. بیا خپل خاوند اغه دفتر ته تلل زما خپل بیا د تیاری ځم خو کوشش سما دی چې زما بچی سره وخت راځي نو کله ډیر هم لیټ کیږم نو د درو بجو نه زیات کوشش دا کوم چې د نن لیټ کیږم زما کوشش دی چې د کور لا بچو لا هغه ټایم برابر کم چې کم دا هغه ټایم دی.
د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی مرستیال سپیکر او په صوبه کې د ماشومانو لومړی خزینه ډاکټره د مردان د ساول ډیر مهرتاج روغانی وای سیاست ته د لپاره یو نوی کار وو.
څپوره خوځه د ډاکټر پیښه سره ما زه پیډیاټریشن ما I'm the first pediatrician of the Khyber Pakhtunkhwa مخکنه خزه لکه سلو کې نه خزه کې مخکنه د ماشومه سپیشلیست ما ډیر ښکاله پورې په خیبر میډیکل یونیورسيټي کې ټیچینګ کو په خیبر شیرپا هسپتال کې مې کلینیکل پیډیاټریشن ما او سونه کله نه چې روزا ام پی ای شوم نو او مینسترش ایڈوایزر ټو سی ایم شوم نو ما
د جنوبی وزیرستان د سکواش لوبغاړي ماریا تورپیکی وایي د دوی په کورنۍ کور او کلی کې د لومړی جنۍ وا چې لوبو ته راغله. دا وایي دغه قدم یې د قبایلي روایاتو خلاف و خو کورنۍ یې مرسته وکړه.
اصل شي دا خو د مشک پوچھانه وا چې مش په لچې جلکې سپورتس کول سوچانه لای کنه دا چې سم چې د ایجوکیشن ها د دمر خاص لکه سم یو تم ها ډېر په مشکله سره ورکوي او بل دا د چې مو اول ویټ لفټینګ شوري کوم ویټ لفټینګ ز اصل شي ژوندونه غونډه ستاره شوی چې لکه غونډه ستاره شوی نه یو هر مه ها د وشتون مه ها مو دا چې ژوندونه غونډه پرې کړلو
اوس خو د مو هایس رانکینګ چې کوم 41 مو د ورلد سکواش فیډریشن چې کوم رانکینګ دی او هغه نه علاوه په جونیئر شې مو دریم نمبر ول دو پاکستان شې نمبر 1 ول دی.
د عوامي نشر ګوند نو خا داګیګری شازیا اورنګزیب چې لا یو سیاسي کورنۍ سره تعلق لري وایي د پلندن کې ژوند کول پرې خاود او په سیاست کې د برخه اخیستو لپاره خپل سیمه ته راغله.
نو زما یو طرف ته تعلق کانګرس سره مې د مور سایډ او بیا مې د پلار سایډ ته هغه مسلم لیگ سره زه خو لته کافی ټایم د خټو کې د خپل صوبې نه خو زه بهر پاتې شوم مې د خپل وطن نم کافی زه لري پاتې شوم خو چې ما به کله بهر په ټي وي باندې کته د چې کوم تکلیف نه زمونږ وطن تیرې دو زمونږ د ملک کې کوم تکلیف خلکو کتو نو ما ته به دا هر څه ډېر کریسټل کلیئر ښکارېده چې کومه پارټي څه کوي کومه پارټي څه نه کوي. نو یو ورځ پاکستان ته راغلی وم په چوټۍ باندې خپلې مور کره راغم د 11 ورځو دپاره هغې سره ناست وم ناشته مې کوله نو هغې ته مې وی چې ممی زه خو سیاست ته راتلل غواړم نو ډېره خوشحاله شوه ما ته یې وی چې ښه بیا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده ځکه زما د مور په کور باندې خو هغه وخت هم سره جنډه به لګېدلې وه نو ما ته یې وی چې عوامي نشر پارټۍ ته به راځي نو ما ورته چې نه بالکل نه.
دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.